ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستلې مشهید ځوان فکر پروګرام دی او زه فرید سیال پکې ساسي کورمنه یم. دا روادری سازمان په خپل یو نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندې د مسلکي کسانو شړل او پر ځای د غیر مسلکي کسانو ګمارل عدالت ته د خلکو لاسرسی له ستونزو سره مخ او آن ناممکن کړی دی. د روادری سازمان موندنې ښیي چې د 2018 کال د اګست په میاشت کې وخت د طالبانو په بیا رسیدو سره د طالبانو حکومت په عدلي او قضایي ادارو کې د عادلانه محکمې اصول په پراخه توګه تر پښو لاندې کړی دی. د سازمان د دوشنبې په ورځ د طالبانو په عدلي او قضایي نظام کې عدالت ته د لاسرسي وضعیت په نوم یو راپور کې چې په شپږو ولایتونو کې د 114 مرکو په پایله کې لیکل شوی دی ویلي دي چې د عدلي او قضایي قوانینو لغوه کول، له دندو د مسلکي کسانو شړل او همدارنګه د طالبانو حکومت له لوري په محکمو کې د غیر مسلکي کسانو ګمارل هغه موارد دي چې په افغانستان کې عدالت ته لاسرسی ستونزمن او ناممکن کړی دی. د دې سازمان مشر شهزاد اکبر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د روادری راپور پر دریو برخو تمرکز کوي. اول دا چې د طالبانو د محاکمو جوړښت، دویم د افغانستان د عدلي او قضایي نظام پاشل کېدل چې د قوانینو او بنسټونو د لغوه کېدو، له دندو د زرګونو قاضیانو، مدافع وکیلانو او ډیر شمیر کارکوونکو د لرې کېدو لامل شوی دی رانغاړي، او بیا د شخصي زندانونو مسلې ته هم پکې اشاره شوې ده. البته دا د دې سازمان د مشر شهزاد اکبر خبرې وي. د روادری سازمان په راپور کې راغلی و چې طالبانو د محاکمو، څارنوالۍ او عدلي وزارت مسلکي کارکوونکي په ډلیزه توګه له دندې ګوښه کړي دي، او پر ځای غیر مسلکي کسان چې ډېرې د دیني مدرسو فارغان دي پر دندو ګمارلې دي. په دغه راپور کې له قضایي لارو چارو سره د نوو ګمارل شوو کسانو ناشنایي د دې لامل شوې ده چې هغوی له تورنو کسانو څخه د اعتراف اخیستو لپاره شکنجې ته مخه کړې، او دا کړنه د طالبانو په حکومت کې د جرم د اثبات په وسیله بدله شوې ده. د راپور په دوام کې راغلي دي چې د طالبانو محاکمو د جزایي او حقوقي دوسیو د څېړلو په برخه کې دودیز او سلیقي لارو چارو ته مخه کړې ده، او په دې کار سره ښځې او مذهبي لږکۍ عدالت ته د لاسرسي برخه کې لا جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبان د حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ویلي دي چې دغه راپور دوی رد کړی دی، او هغه ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې د دوی حکومت عدلي او قضایي نظام عادلانه، روڼ او بې پرې دی. نن به په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې وکړو چې عدالت ته لاسرسی په څه معنا، که په ټوله کې وویل چې عدالت څه ته وایي، موږ څنګه عدالت تعریفوو، ولې باید خلک عدالت ته لاسرسی ولري، او په افغانستان کې په اوس وخت کې عام خلک، په تېره ځوانان، څومره په دې پوهیږي چې عدالت څه ته وایي، او دوی څنګه کولای شي چې په ټولنه کې عدالت ته لاسرسی پیدا کړي، او خپله په کورني ژوند کې، په ورځنیو چارو کې خلک په عام ډول باندې څومره له عدالت کار اخلي، دغه پښتنې به له میلمنو وپوښتو. د دیني او حقوقي چارو کارپوه صلاحالدین سیدی، د ښځو د حقونو فعال اوږې میل، او د پوهنتون محصله سریا خان سره په دې بحث کې دي. له دوی به واورو چې دغه ستونزې چې اوس مهال په افغانستان کې راولاړې شوې دي، څنګه موږ کولای شو په داسې شرایطو کې عدالت ته لاسرسی ولرو. په پایله کې به سیدی صاحب ته ورشو، تاسو ته خراغلاست او ډاکټر صاحب ستړي مشي، که تاسو ته په پایله کې عدالت تعریف کړئ، عدالت یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
السلام
تاسو درنو ملمنو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم ډیره ساده ښه قوانین لرل او د ښو قوانینو تطبیق عدالت دی. و قانون کې هغه کار کول چې باید وشي چې ونشي غیر عادلانه دی، هغه کار کول چې وشي ونشي او برعکس دی عادلانه دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې حالت راغلی دی چې تېر قوانین ملغا، نوي قوانین نشته. اسلامیک لا یا د شریع الله په نامه باندې مدون څه شی نشته، او د هغه په نتیجه کې لا قانوني معلق او نه معاله دی چې د تعصب ور او د تعصب ور دی، او د عدالت انتظار په داسې شرایطو کې کول خوب دی. او خیال شکر.
ډاکټر صاحب کدام راته وای یادمونه مکتوب وکړه چې په افغانستان کې اوس مهال کم قوانین چې په تیر جمهوریت کې و هغه لغوه شوې دي. خود طالبان حکومت وای چې دوی شرعي او اسلامي قوانین پلي کوي. ستاسو په اند باندې دغه قوانین چې دوی یادونه کوي یوازې په قران کریم کې ذکر راغلی دی که د دوی نه علاوه دوی هم بل څه لري؟ خو ډاکټر صاحب کدام راته وای ځینې جزاګانې چې په اسلامي شریعت کې دوی یادونه کوي لکه قصاص ته یا دغه تعزیري جزاګانې چې په دې وروستیو کې دوی ډېرې تطبیق هم کړې په خلکو باندې د دورې وهل دي، دغه ډول جزاګانې چې دوی خلکو ته ورکوي دا بیا په کوم اساس باندې دوی راخیستې دي؟
حدودي جزاګانې داسې قوانینو باندې مهار شوې دي چې حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحدود تسقط بالشبهات. حدودي جزاګانې په والد شدن په راتلو د شبهو کې ساقطېږي. کلن حدودي جزاګانې چې په داسې وروسته پاتې ټولنو کې تطبیقېږي، متاسفانه مخکې د دې نه چې د عدالت خبره وشي سیاسي خبره ده. مثال راوړم، زنا د اثبات لپاره څلور عادل غیر فاسق شاهدان باید د داسې شاهدی ورکی لکه چې د رانجو لرګه پرانجدانی کې فیصله استعمالی. نو ته ماته وخیا هغه ظالم شنی انسان چې د څلورو عاقلو بالغو غیر فاسقو انسانانو په مخ کې د دې شنی عمل اجرا وکړي. عمل کې دا لسره د اثبات دپاره یې فیصله ناممکن حالت دی. اما ولی وجود لري، دا په دې خاطر وجود لري چې د دې جزا هدف وقایه ده، تربیه ده، انذار ده، ډارول دي د دې شنی عمل نه ځان وساتي. اما رد دې چې د یو خوا د اثبات دپاره داسې دقیق او سټریکټ شرایط ورته تی نه وي، د بلې خوا نه په قرآن کریم کې راغلي دي که چېرته تاسو څوک متهم کړه په زنا باندې او څلور شاهد هم ورانه وي، مباشرتن د اتیا عمري ووهل شي. بیا دلیل نه راغواړي دا دې دپاره چې د دې جزا هدف دا نه دی چې حتماً دې باید شارع په دې هڅه کې چې دا په هر قیمت باندې تصدیق کړي. څوک د چا سره په یو کونج کې لیدل او د دې اثبات شرایط او امکانات نه برابرېدل او هغه رجمول، دا هغه تخلفات دي چې په دې ټولنه کې نن سبا اجرا کېږي او دا د تعصب وړ دی او دا د اسلام. دوم جزاګانې تعزیراتي جزاګانې دي. تعزیراتي جزاګانې دپاره یو سلسله قواعد او قوانین او طریق د اثبات تنظیمول دا هغه شی دی چې بیا هم طالبان پکې پاتې راغلي دي. اصل پاکي ده، وجیبه نه لري چې د خپل بې ګناهۍ دپاره دلیل راوړي. چې ته یو سړی ویسه او څلور پنځه ورځې یا یو میاشتې بندي کا او ویوه او ویټکه او په حضور باندې اقرار وي پسې نه واخله، هله صلاح عدالت نه دی. او متاسفانه ډېرو مواردو کې دې مورد کې طالبان پاتې راغلي د عدالت خبر طالبانو د اوسني نظام په چوکاټ کې لپاره.
مننه مننه کورودان ډاکټر صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. وربه شو د ښځو د حقونو فعالې اوږې امیل ته اوږې جانې، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. د ډاکټر صاحب خبرې مو واورېدې او د دغه راپور جزئیات مو هم واورېدل چې په دې راپور کې یادونه شوې ده چې په زرګونو کسان د طالبانو د نظام لخوا د عدلي او قضایي قوانینو له لغوه کېدو دوی له دندو شړل شوي دي او په ځای غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. ستاسې په اند باندې په افغانستان کې اوس مهال ښځې له کار کولو منع دي، نجونې زده کړې نشي کولی. څومره دغه کسان په ځانګړې توګه ښځې چې له کار کولو محرومې شوي دي، څومره دوی په دغې مسله باندې پوهیږي چې د دوی په حق کې بیا عدالتي روانه ده؟ او آیا داسې یو څه ساسي پان باندې د دې ښځو او د دې مېرمنو ترمنځ شته چې دوی وکولی شي یو څه رامنځته کړي او د دغه بیا عدالتۍ غږ پورته کړي؟
مننه کوم. سلام تاسو اوریدونکو ته. د دې بحث ګډونوالو ته خبره دلته ده چې افغان ښځه خو د افغان ښځې نوم چې کله یادېږي د دې د نوم هغه لفظ په خپله د درد لفظ د دې هغه درد دومره ډېر دی، دومره رسوا دی، دومره انبار انبار دی چې هر لوندې کتی شي او هر کونې اورېدی شي او حتی یو بې حسه کسی حس کولی شي. د دې هره خوا درد دی، هره لحظه یې درد دی. خو په عدلي او قضایي برخه کې پخوا هم دې اندازه ستونزې وو که یوه ښځه اول خو په اطرافو کې دا دودیزه ټولنه کې که کله دا محکمې ته مراجعه کوو د عدالت د غوښتنې لپاره، هغه دپاره لوی پیغور و او هغه یې بېرته هغه په کورنۍ کې نه منل کېدله، د هغه په وړاندې ډېرې تکلیفونه به ولاړېدل. نو په دننه په سارایي توګه په کورنۍ کې هم که عدالت نه تامینېده او دا بې کسه وه او بې وسه وه او د جبر لاندې وه همیشه، یعنی بې عدالتي د دې په حق کې شوې ده. په سارایي توګه خو ناممکنه ده چې عدالت په ښه توګه تطبیق شي او رعایت شي. نو خبره په دې کې ده چې اوس چې په عدلي او قضایي څانګو کې مېرمنې نشته او مېرمنې ستونزې لري، ته باور وکړه چې هغوی ډډه کوي، هغوی خو مراجعه کولی نه شي ځکه څوک نشته چې د هغې دغه حالت وګوري او بالاخره حق دا ته وسپارل شي بیا ته غوښتنې دپاره میرمنه همداسې چې ما درته ویل چې ټول ژوند دې د باروتو تریخ لوګی شوی دی او ژوند دې په قدر چا سره جنجال دی. یو بې خونده زندګي او یو بې خونده کاروبار دی دلته ژوند کول د یو ښځې ډېره سخته ده، ځکه د کور نه بیرون وځي مسؤلیتونه تر کومه کچې پورې دي.
اغلې میل د میرمنو ستونزې اغلی میل دلته راته که په افغاني ټولنه کې تاسو په محاکمو کې د ښځو نشتون ته اشاره وکړه، بیا مو دې ته اشاره وکړه چې که چېرته ښځې نه وي نو نورې ښځې مراجعه نه کوي، محاکمو ته نه ځي. په ټوله کې راته په افغاني ټولنه کې د ښځو د په وړاندې د بې عدالتۍ مثالونه وایي، که هغه د کورني ژوند نه پیل کړي او په ټولنیزو مسایلو یې ختم کړي.
نو کورنۍ کې خو تاسو پوهیږئ چې د تاریخ په اوږدو کې په افغانستان کې په افغاني ټولنه کې چې علم پوهه د ښځو لپاره په دې کچه پورې، یعنې د تاریخ په اوږدو کې کله کله داسې نوسانات راغلي دي چې دوی لپاره زمینه مساعده شوې ده او یو ښایي سیمو کې به ښځې علم پوهه ترلاسه کولو، خپل بیداري ته خپل شعور ته به رسېدلو او هغوی خپل یو څه کولی شو چې په تولید کې سهم ونیسي او په کورنۍ کې که یو لسته راوړنه په اقتصادي شکل امکانات ولري نو د هغه خبره اورېدل کېده، هغه په تصمیمګیري کې ونډه درلوده. بغیر د هغه نه خو ښځه یو احتیاج او مجبوره ښځه وه چې هر طور باندې کېده او بس هغه به منه که په دې باندې هر څومره جبر کېده او په ځان به سوځوو. بالاخره دا خو موږ پوهېږو چې ډېر داسې قضیې لرو چې ښځې لاره پیدا کړې نه ده، بالاخره ځان یې سوځولی دی، ځان یې له منځه وړی دی او دا ټول د دې محصول دی چې په هغه ټولنه کې علم پوهه د ښځو دپاره زمینه مساعده نه وي او دوی نشي کولی چې خپل د حق نه دفاع وکړي یا خپل هغه ژوند کې کوم جبر ورباندې راځي متحمل شي. نو خپل ځان یې له لاسه ورکړی دی، اما څوک دا غږ نه دی اورېدلی دی. او ما کومه کیم که دا ځي یا په ټولنه کې په اجتماع کې که نارینه ملامت هم وي ښځه ملامت کېږي، په هره قضیه کې ښځه خلک محکوم ګڼي. دا زموږ هغه وروسته پاتې ټولنې محصول دی چې هغه ناوړه دودونه رواجونه پکې حاکم دي. په هر ډول چې کېږي ښځه باید ملامته وي او سړی په هر صورت کې ملامت هم دی، هغه سلامت دی،
ډېرې مننه. مننه کور ودان بیرته به تاسو سره وګرځم. غلې سوریا ته به ورشم. سوریا جانې، که تاسو راته ووایې، تاسو د حقوقو پوهنځي محصله میاستې او دا دی اوس چې څو میاشتې تقریبا نږدې کال ته کېږي چې افغان نجونې په پوهنتوني زده کړو کې هم دروازې وربندې شوي دي او دوی راګرځول شوي دي. تاسو راته ووایې ستاسې په اند باندې دا چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نشي تللی او پوهنتونونو ته نشي تللی، تا ته دغه کړنه د طالبانو څه ډول ښکاري او ستا تعریف خپله د بې عدالتۍ نه څه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو مېلمنو ته او ټولو اورېدونکو ته. خوشحاله یم چې تاسو سره په دې برنامه کې یم. یو محصل په توګه، د حقوقو محصل په توګه، د بې عدالتۍ نه تقریبا نیم کال نه پوره کېږي. نن سبا چې د لوړې زده کړې پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې، د مکاتب دروازې تاسو نه پرې بند وو، نو دا خو نه یو بې عدالتۍ ده، یو بې انصافي ده. بې عدالتۍ په یو ټولنه کې هغه وخت رامنځته کېږي کله چې حقوق موجود نه وي، قانون موجود نه وي، د هغه قانون په لاره کې یا یو اصول یا کړنلاره نه وي چې یو انسان وکولی شي خپل حقوق ترلاسه کړي. نو که چېرته دلته قوانین نه وي، قوانینو کې بیا اصول موږ ته نه وي ټاکل شوي، کړنه موږ ته نه وي ټاکل شوي چې په دې لاره موږ کولی شو خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړو. نو هېڅکله یو کس یا محصل وي که هغه یو عادي ښار اوسېدونکي اوسېږي یا هم یو د ښځه په کور کې اوسېږي، هر چېرته چې خپل حقوق نه شي ترلاسه کولی. دا د طالبانو د دورې تر ټولو درنې مېلمنو دا ټوله چې دا د یادوري کړې ده، تر ټولو غټه خلا چې ده د دوی حکومت کې تر اوسه پورې همدغه ده چې دوی قوانین دوی په دې نه دي توانې دي چې قوانین دوی په مداونه ډول چې ده دوی راچول کړي. په ټولنه کې چې قوانین نه وي، عدالت نشته، عدالت نه پلی کیږي. نو که چېرته زه یو کس ته وایم چې خپل حقوق ته آواز اوچت کړه، یا هم ودرېږه، خپل حقوق راوغواړه، یا هم هغې لپاره مبارزه وکړه، نو لومړی خبره یا لومړی پوښتنه به د هغې همدغه وي چې په کوم لاره باندې زه دا کار وکړم، په کوم مشکل باندې لاړ شم. نو په ټولنه کې نن سبا زموږ په افغانستان یا خصوصا افغاني ټولنه ښځو لپاره خدای څنګه همیشه مظلوم پاتې شوی دی. په دې ټولنه کې همیشه د خپلو حقوقو څخه لرې پاتې شوی دی. دا که چېرته قوانین وو که نه، په تېر دورو کې هم همداسې وو چې ښځې نشو کولی په اسانۍ توګه خپلو حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي. بیا هم یو قوانین موجود وو، یو کړنلاره وو په حقوقو په بخش کې، ښځو ته وکیلانې موجودې وي. خو اوس چې قوانین نشته، بیا د دې تر څنګ چې ښځې نه په قضاتو کې شته، نه په څارنوالیو کې شته، نو یو ښځه هېڅکله هم نه شي کولی چې خپل ستونزه یو سړي ته ووایي. د دې کار کولو لپاره ډېره غټه جرأت پکار دی چې زموږ افغاني ښځې او مېرمنې دا جرأت هېڅکله هم نه شي کولی. زموږ ټولنه ورته دا اجازه نه ورکوي. نو دوی به خپل حقوق په کومه لاره به ترلاسه کړي؟ نو دا خپله یو غټه بې عدالتي ده د ښځو په حقوقو کې، د نجونو په حقوقو کې، د دوی په حق کې دا غټه جفا ده.
سوریه جانې، که دا راته ووایې، تاسو یادونه وکړه چې دوی په اسانه باندې یا په ټوله کې نشي کولی خپل دغه حقونو ته لاسرسی پیدا کړي، ستاسو په اند باندې ستونزه یوازې په نظام کې ده چې اوس مال طالبان راغلي دي، دوی په ټوله کې ښوونځي بند کړي، پوهنتونونه بند کړي دي، او ښځو ته په ادارو کې د کار کولو اجازه نه ورکوي؟ کله دې ورخوا په کورنیو کې او له دې وړاندې که جمهوریت هم و، دغه ستونزه په عام ډول په ټولنه کې موجوده وه چې د ښځو لپاره ستونزمنه وه چې د خپل حقونو لپاره یا د عدالت د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي؟
د طالبانو په حکومت کې زه فکر نه کوم چې غټه خلایي. ندی په حکومت کې غټه خلا همدغه ده چې دوی د دې لپاره یا د ښځو لپاره خاص قوانین به نه دي ایجاد کړي. خو بله حکم نه دی کړي د ښځو لپاره، خو دوی هېڅ قوانین نشته. دوی وایي چې مونږ شریعت پلي کوو، قوانین مو اسلامي ده. صحیح ده، نو قوانین چې اسلامي ده، صحیح ده. قرآن کریم رانه، د قرآن کریم ترجمه ورسره رانه، ولې تفسیر بیا راغی؟ د دې لپاره تفسیر راغی چې قرآن کریم هغه احکام چې راغلي دي په تفصیلي ډول ټولو ته واضح شي، هر انسان په خپلو حقوقو باندې پوه شي. نو که چېرته دا ضرورت نه وي یا د ټولنې لپاره قوانین ضروري نه وي، نو ګڼ شمېر علما، اسلامي علما، هېڅکله به دوی نه ویله چې په یو ټولنه کې قوانین د هغې ټولنې د اصلاح لپاره ښه دي، د عدالت د پلي کولو لپاره چې دا قوانین ضروري ده. دا په دې دوره کې هم شته، په دې دورو کې ما هم ویله چې شته دي. اصلا زموږ چې دا افغاني ټولنه کې د ټولو غټه خراب زمونږ رسم و رواج اصول دي، دوی هغه ناوړې کلتور ده چې دوی تر اوسه پورې ځان سره هغه نسل نسلو ته انتقالوي. دوی که چېرته یو ښځه په یو ټولنه کې درېږي، خپل حقوق راغواړي، د هغې لپاره ګڼ شمېر غبرګونونه ښودل کېږي. اصل اسانه مثال به زه تاسو ته درکړم چې په یو کورنۍ کې دا حقوق ورته په اسلام کې راغلی ده، په قرآن کریم کې ورکړ شوی ده چې دوی کولی شي د پلار په میراث کې یا د پلار په شتمنۍ کې خپل حق میراث ویسي. نو دا حق ورته الله ورکړی ده. کله چې خور پسیږي، خپل حقوق راغواړي، زموږ په ټولنه کې هغه یو شرم دی، یو آر ورته وایي بلل کېږي چې دا ښځه څنګه پاتې ده، خپل حقوق راغواړي، یا څنګه په میراث کې څه ده، خپل حصہ غواړي. دوی ته میراث پړنې کې ورته ویل کېږي، بېلابېل ورته قسم قسم نمونه ورته اخیستل کېږي. تر دې پورې چې ورونه ورته وایي چې مونږ تاسو سره نور اړیکې نه ساتو، تاسو سره اړیکې مونږ شنو. نو دا چې دا یو ناوړه کلتور ده چې زموږ په ټولنه کې تر ډېره پورې حاکمه ده. او زه فکر کوم که چېرته مونږ خپل ځان تغیر نه کړو، دغه ټولنې ته مونږ تغیر ونه کړو، دغه کلتور ته تغیر ونه کړو، تر ډېره پورې نسلونه نسلونه به تېرېږي او ښځې به خپل حقوق ته لاسرسی به نه شي پیدا کولی.
مننه سوریه جانې، کور ودان. ډاکټر صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان هم د شرعي قوانینو په تطبیق کې پاتې راغلي دي، او همې دغه نور قوانین چې په تېر جمهوریت کې په افغانستان کې تطبیقېدل هغې هم لغوه کړي دي. اوس په داسې یو وضعیت کې چې دوی د دواړو لورو نه ضعیفه دي او نه دي توانېدلي چې شرعي قوانین په سمه توګه باندې یو څه جوړ کړي او تطبیق کړي، په خلکو باندې تېر قوانین هم لغوه کړي دي، په داسې وخت کې خلکو ته دا لازمه ده چې د دوی هغه اوامر او احکام چې د دوی د مشرانو له لوري صادرېږي ومني؟
مننه. متاسفانه د شرع حکم لا طاعت للمخلوق فی معصیه الخالق، مخلوق نه اطاعت کول په هغه موارد کې چې د خالق د امر په خلاف نشته دا بس اوږد بحث دی اما په ټولنه کې د قانونیت او د ښځو د حقوقو په اعتبار باندې دا بی انصافي چې تمام د طالبانو دا اختلافي د طالبانو د حکومت پورې منحصر کړي په وروسته پاتې ټولنو کې د ضعیفو اقشارو د هغه جملې څخه د اطفالو د ښځو او یو سلسله د اقشارو حقوق طلب شوي دي قانونیت نه دی مراد شوی اما طالبانو دې ته نور هم زور ورکړ په یقیني ډول ویلی شم چې دلته یو سلسله داسې سوء استفادې شوي دي چې د هغه په نتیجه کې افراط او تفریط سبب موندلی دی د ښځو د ښځې او نر تساوي د انسانیت شته ده او اما تساوي د رسالت نه ده ښځه په ټولنه نارینه په ټولنه او په اجتماع کې خپل رسالت لري او په اسلامي دین کې د دې مشخص تعریف شوی دی دا بس اوږد بحث دی اما په مجموع کې همغه څه مو چې وویلي هغه تجربې نه یې چې زه لرم یو وخت په مدني کورنۍ فامیلي کورنۍ او په اصطلاح کورنۍ محکمه کې هم عضو د محکمه وم یو څه تجارب لرم په دې مورد کې متاسفانه میرمنې او په مجموع کې هغه افراد چې د عدالت دپاره په افغانستان کې په اصطلاح هلې ځلې کولې محدودیتونه لري دا خبره په نوره نړۍ کې هم یو څه شمېر شته دی اما دلته ورته داسې ساختارونه ایجاد شوي دي چې د هغه په نتیجه کې مرسته وشي متاسفانه غلط دود د اسلام هغه غلط دود نه سره دود نه دی هغه دود چې د اسلامي شریعت خلاف وسی هغه دود د منلو وړ نه دی زمونږ د دې حالت عوامل زیات دي اما یو ستر عامل دا دی زمونږ د اسلام د دین نه لري شي ځان ته مسلمان وایو او په هغه موارد کې ځان ته مسلمان وایي چې هغه زمونږ په ګټه دی د خور حق د مور حق خزه مور ده خزه خور ده خزه
ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه کوم وبخې چې تاسو خبرې کې مداخله وکړه طالبان کله چې په افغانستان واکمن شو اوس مهال هم د خبره کې چې دوی د اسلامي د اسلام په چوکاټ کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه ورکي کله چې بیا د شریعت چوکاټ ته راځو او تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په زیاتره هغه هیوادونو کې چې ضعیف دي ښځې او ماشومان د داسې وضعیت قرباني ګرځي نو طالبان خو په افغانستان کې اسلامي شریعت پلي کوي دوی ولې د ښځو حقونه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په شریعت کې ورته ورکړل شوی دي دغه تر پښو لاندې کی
متاسفانه په مختلفو ناستو او مباحثو کې چې زه د طالبانو د استاد سلام غږیږم یا زما په افاده کې مشکل ده یا دې زما بحث نشي اخستلی په دې کې شک نشته دی چې اسلام په تمامو ساحاتو د زندگی کې خپل مقررات لري خپل فتاوا لري خپل مجتهدین لري خپل کتابونه لري چې په تمام عرصو کې نه هغه شان چې تاسو نو راوړي دي پرکمت مداون شي نه لري شخصي فتاوا وي دي کله چې طالب وایي چې د اسلام شریعت منم په تطبیقوم د لسره په دې خبره باندې نه کېږي چې د معین حکم په ارتباط باندې په خپل تعالی سنت جماعت کې لساو فتواوی دی لساو برخودونه دی لساو اجتهادونه دی کوم اجتهاد ته عمل کوي ما ساده مثال ته وویل چې ته ما باندې کوي ته چې خزه باندې کوي چې نو کونه مجبور شوی ده تختیدل دي څوره دي ساتي څوره دي باندې محکمې ته مراجعه وکي وکیل څوک دی هغه څوک چې غیر فنی دی د یو فنی شخص چې مسلکی سارنوال یا پولیس دی دا په مقابل کې بدون د وکیل مدافع پرې د پریښودل دا غیر عادلانه دی د دې لپاره کوم سختارونه ایجاد شوي په نورو نړۍ کې دلته فوندونه وجود لري منابع وجود لري چې د داسې غیر مسلکي افرادو لپاره د ضرورت په وخت کې حقوقي مرستې او مشورې ورکوي د طالبانو اساسي او بنیادي خبره هغه ناخوالې هغه انحرافات په تیرو شلو کلو کې په دې وطن کې په هغه باندې اعتقاد امر د حرام د بل حرام کار د لپاره مبرر نشي کېدلې دا چې دلته یا هلته تخلف وو دلته یا هلته تجاوز وو دا دې موجب نشي کېدلې چې اوس دې هم په دې تخلف کې دامه پیدا کړي په دې خاطر باندې طالبان له سره په دولتداري خبر نه دي په ډیرو مواردو کې په قرنونو قرنونو د نوي عصر د امکاناتو نه په اصطلاح بېرته پاتې دي. دا چې موږ وایو بېرته پاتې دي، دا د اسلام دین نه دی بېرته پاتې. د اسلام دین د انالوګي او د قیاس پر بنیاد باندې داسې فتواوې لري چې په هر عصر کې هغه عملي کېږي بدون دې چې د اسلام اصول او منابع مرضي تشدي. اسلام دین آبادي دین دی، اسلام دین د دنیا دین دی.
ډاکټر صاحب، ستاسو خبر نه هغه څه چې ما واخیستل دا چې په اوسنیو شرایطو کې کچېرې یو هیواد اسلامي شریعت پلي کوي، په څنګ کې باید حتما قوانین ولري چې هغه د وخت سره برابر وي. ستاسو هدف هم دا ده،
یعنی هغه شخصي فتواوې چې د اسلام په دین کې شته دي، هغه شخصي اجتهادونه چې په مختلفو مواردو کې شته دي، هغه د مدون کړئ شي. دا د د د پارلمانونو په اسلامي ټولنه کې خالق د قوانینو نه دي. دا هغه فتاوا او چې په اسلام په چوکاټ کې وجود لري، دا هغه اصح او د خپل شرایط سره برابر روایت تدوینوي. امره سي چې په شپیتو کلونو کې د مصر د هیواد نمن د مدني قوانین را ترجمه کړ، په مصر کې علما او روحانین د اسلام په چوکاټ کې کېناستل، مدني قانون جوړ کړ، او زمونږ استادانو زمونږ مشرانو دا قوانین افغانستان ته ترجمه کړ، او د افغانستان د مدني قانون د هغه پر بنیاد باندې سیستم لري، حساب لري، کتاب لري، احوال شخصي، دا تمام موارد کې موجود و. د انسانانو او د نورو حیواناتو فرق دا دی چې انسانان تیر تجارب را اخلي او هغه باندې بل قلب دي، دا حیوانات چې دي سر نه شروع کوي. متاسفانه د دې په ځای چې موږ تیر قوانین هغه چې زما په خوخه نو هغه باندې نو غاکړې و، همدا سبا دې باید اعلانو کې طالب تیر قوانین په هغه موارد کې چې موږ نه دي ملغه کړي، هغه تطبیق وړ دي، او دا تطبیق باید چې دي په دولتداري له سره خبر نه دي. متاسفانه دا ورته توهین ښکاري چې څنګه تیر موږ چې د جمهوریت دی هغه السلام علیکم. دا خو انساني ټولنه ده، دا زموږ پلرونه دي، دا زموږ نیکونه دي، دا ارزښونه دي، دا سیستمونه دي، دا ساختارونه دي چې جوړ شوي دي په داسې اخیف ډول باندې. هر څه د تیر نه ردول دا د دولتداري او د حاکمیت قانون له سره بې خبري ده، بې عدالتي ده، د اسلام نه بې خبري ده. متاسفانه د اسلام دین د تیرو ادیانو ادامه ده، داسې وچه ادامه نه ده، هغه ته نوی محتوا ورکړی ده. د غلام په مورد کې، د ښځې په مورد کې، د نارینه په مورد کې، د څه په مورد کې، بشري تجارب، د انساني تجارب د نوی محتوا ورکولو په شکل باندې عمل شي. متاسفانه دا تعصب، دا په اصطلاح عقب افتادگی، دا د ټولنې ته ډېر بد عواقب لري. او متاسفانه طالب هغه طالب چې وایي چې موږ اسلامي شریعت عملي کوو، نو سره نه پیږي چې څه وایي. دې چې د ظاهر نظر دی، او په هغه عمل کې د دې خبرې ما په ابتدا کې ویلې چې ما باندې کوي څو ورځې مې څارنوالي کې توقیف دی. توقیف جزا نه ده، توقیف تدبیری عمل دی. درې شرایط چې راغله چې یو نفر د عدالت نه فرار ونه کړي، مستندات تغییر نه کړي، او په جرمي عمل باندې ادامه او تکرار نه کړي، دا درې شرایط وجود نه لري. یو نفر حق نشته چې څوک مجرد به اتهام باندې بند شي. هغه وخت انسان بند کیږي چې په حکم نهایی د محکمې باندې او څوک محکوم شي، دا هغه نه مخکې هغه سره بے گناہ انسان بر خود کیږي. کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، اصل پاکی ده، ناپاکی به ثابت شي. ما چې څوک ونیسي زه ثابت، ما ته ضرور نه دی چې ثابت کړم چې ما ګناه نه ده کړی. دا باید کارنوالی پولیس ثابت کړي چې ما ګناه ده، چې ما چپل کاوه وها وها سمې چې دا نه دی وکړي. اگر باندې اقرار کړي، دا سره عدالت نشته، او د طالبانو هم چې دا سره یې محاکم لوالي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان تاسو بیرته وګرځو. اغلی یو ګی کې تاسو ته راشم. ډاکټر صاحب ځینو ټکو ته اشاره وکړه. پوس محل کې هغه څه چې طالبان یې اکی چې دوی اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي، په ټوله کې تاسو د مېرمنې په توګه چې د ښځو د حقونو لپاره فعالیت کوي، دغه حالت نه څه برداشت کوي او هغه کسانو لپاره چې میرمنو لپاره په ځانګړې توګه چې بې سواده دي په کورونو ناستې دي او هیله مند دي چې لورګانې ښوونځیو ته لاړ شي زده کړې وکړي، څه برداشت له اسلام کوي او آیا دوی هیله مند دي چې دغه اسلام دین چې د عدالت نوم هر وخت په کې یادول کیږي او د عدالت په نوم باندې د اسلام نوم ورسره یو ځای تړل شوی وي، دوی څه برداشت کوي چې آیا اسلام کې واقعا عدالت شته چې طالبان په دغه شکل تطبیقوي که نه؟
مننه کوم. افغانی ټولنه کې تاسو پوهیږئ چې دوی د سره اسلام دي، مسلمانان دي او هغه کې تعلیم د ښځو د نارینه لپاره کوم ممانعت نشته، دواړه باید تعلیم وکړي. کله چې داسې یو کړنې ته افغاني ټولنه کې او څه په نورو هېوادونو کې چې اسلام هلته تطبیقیږي او مسلمان هېوادونه دي، هغوی داسې فکر کوي چې دوی د اسلام په ضد دا کړنې دي، ځکه اسلام خو د تا خبره تاسو وویل چې د عدالت دین دی، د سلام او د مساوات او د اخوت دین دی. نو دوی کې هغه کړنې چې دوی ورځ تر بلې هغه حرکات چې دوی چا کوي څه هغه پنځه اول کالونو کې اول کال کې هم اوله دوره کې هم دی ویل چې موږ مخالف نه یو چې دی مکتب وایي، خو د څو وخت لپاره امر ثانی هلته وویلې دوه میاشتې هغه ښځې چې معارف کې کار کوو هغوی اجازه درلوده چې عذر امضا کړي او غیر مستقیم شکل هغه معاش ورته ورسېږي، بیا پس هغه ځکه بند شو. بیا به همدا یې ویلي چې تر کلونو کلونو پنځه کالو کې همدا تر آخرین ورځو پورې دی ویلي چې موږ مکتب ته اجازه ورکوو، شرایط ته دوی روان دي چې دغسې یو شرایط ورته وټاکي چې دوی تحفظ ولري او محفوظ وي او متضرر نه شي، او ځکه ټولنه داسې دغسې ده ډېرې دی چې دوی کار وکړي چې دا ټولنه انساني جوړ کړي، یا هغه شرایط چې دوی غوښته تر اخره پورې دا همداسې پاتې شوه او دوی ونه ویل چې دا کوم شرایط موږ ورته غواړو. تر اخره وخت یې پوره شوه، همداسې خلک پنځه کاله د علم پوهې هنر نه شاته پاتې شو، د افغانستان په ټوله کې د تمدن د کارمان نه بیخي وغورځول شو. بخښنه غواړم، دا ځل اوس هم د امر ثانی نه حتی د دې کلمې نه خلک چې دا یعنی هیڅ کله به هم د تعلیم دروازې باید خلاصې نه شي. نو طبعا دوی داسې نظر لري چې د دوی کړنې خدای مکړه بیخي د اسلام په خلاف دي، اسلام ته دوی ضرر رسوي، خدای دې هغه سات نه کړي، خو همداسې برداشت لري دوی. اکثره د عام خلک هم وایي نو په اسلام کې خو ټول قوانین د اجتماع د انتظام دپاره پیشبینی شوی دی او آتشتری، او دغه قانون چې پلی کېږي نه او رعایت کېږي نه، نو طبعا د دوی نظرونه بیا د دوی په مقابل کې منفي اکثرا زی اورم، او غیر له دې چې هغه اسلامي هېوادونه په دوی قضاوت کوي او دریز لري، دوی ته بار بار ویلي دي، دوی غونډې کړې دي، دوی خپل هغه قاطع دریزې ښودلې دي، په دوی غږ کړی دی، دوی ته راغلي دي، اما بیا هم دوی همدا په خپل خبر باندې ولاړ خبرې دي او چې ولاړې دي تر اوسه پورې چې دا موږ کلتوري ستونزې لرو، دا لرو، هغه لرو. د تاریخ په اوږدو کې د امیر شېر علي خان د وخت تر نن پورې دا کلتوري هغه نه و، او اوس دا کلتور پیدا شو. دا کوم کلتور دی چې نه جوړېږي؟ دا کوم شرایط دي چې ته همدا وایي چې کار پرې روان دی، زه نه پوهېږم څه رقم روان دی، کله به دا خلاصېږي؟ دوه کاله یو عمر دی که یو ورځ د تعلیم نه څوک شاته پات شي، هغه هېڅکله هغه نورمال مسیر ته خپل راتلی نه شي. که یو ښار دړې وړې شي، ویجاړ شي، وران شي، په بمونو باندې تکه تکه شي، خو دغه ټولنې ځان نیروب وي آباد به کي او لکه کابل چې څونه خراب شوي وو په جنګونو کې، تاسو ولیدي چې څومره ښایسته ښایسته مانیګانې جوړې شوې. مګر د علم او پوهې دغه د تعلیم مسیر چې د خپل هغه هغه نه وګرځول شي هغه بیا هیڅ کله هغه خپل نورمال حالت راتلای نشي. ځکه زه هغه دورو کې په تدریسات ثانوي کې علمي غړی وم، دې باندې کار کېده. هغه وخت د تعلیم لپاره ډېر زیات سرمایه ګذاري کېده او په دې سیستم باندې دوی په کلکه کار کاوه. دا وروسته وروسته خو بیا پکې کیفي لحاظ تغیرات هغه خراب شو. وروسته وروسته د هغه په تابوت کې اوس میخونه تک وهل شوي دي. د تعلیم حالان چې یوه ټولنه که پرمختګ کوي، که علم پوهه نه وي، دوی به څنګه وکولی شي چې د نوې نړۍ سره دوی ځانونه برابر کړي؟ او بیا دا هېواد کې چې د نیمې پېړۍ نه څه کم دا د جنګونه تېر شو، موږ خپل نارینه له لاسه ورکړو. د عیسی کریم شي د مېرمنو تعداد بیخي زیات دی. یعنې فکر کوم چې 60% یا 50% ته به مونږ رسېږو، ځکه موږ ځوانان اوس فرار کې دي. دونه ښځې تلی نه شي چې بس هغوی د قانوني او غیر قانوني لار نه د دې وطن نه راوځي، ځکه بیکاري وزګارتیا ده، تعلیم نشته. دوی که تعلیم کړي دوی ته پاره کار نشته، څوک کار نه ورکوي. نو د ولګې د بیچارګۍ د لاسه فرار کې دي. څوک نشته چې ورته ډاډ ورکړي، امید ورکړي دې وطن کې پاتې شي. موږ د سر اشتغال پیدا کوو، موږ د تعلیم زمینه مساعده وو، موږ د جنت لپاره دا یو تاریخ ورته ټاکي. جالب ده، ډېر زیات سخت ده د دې تحمل، د دې زغم. ټولو ته دردونکي دی. تېر تېر کول خپل د هغه اصلي د بقا لاره ورته ورکه ده. دوی نه هغه لودان ورک شوی دی.
من انا کور ودان تاسو بیرته راوګرزم. کور ودان تاسو بیرته راوګرزم. سورای جان تاسو ته راځم. تاسو محصله وې پانتونی کې وې د زده کړې در باندې بند شوې. دغه وضعیت چې اوس په کور کې ناسته یې له زده کړو محرومه یې، د دې ملامتي پر طالبانو ورچی، د دوی پر نظامي ورچی، که د دوی پر هغه خبرو او ادعاو باندې چې دوی غواړي په افغانستان کې اسلامي نظام پلی کړي، ستا په اند باندې تا ته څوک ډېر ګرم ښکاري ده چې اوس په کور کې ناسته یې هغه خپلو هیلو ته نسي رسېدلی؟ څوک درته ډېر ملامت د دوی دا نظام او که د دوی دغه ادعاو یې چې د اسلام په نوم باندې خلک له تعلیمه محرومووي؟
مننه. دا اوس چې موږ په کور ناست یو، اسمان د دې ملامتي خو واقعا زمواردار او د دې چې دا ټوله ملامتي په اړه چې د طالبانو په غاړه دي، ځکه چې دوی هغه شخصي نظریه د دې هغه شخصي غوښتنې چې دوی د اسلام د نوم لاندې یا د هغې د اسلام د چتر لاندې په خلکو باندې پلي کوي. نو که چېرته یو ښځه ونه شي کولی تعلیم ته لاسرسی ولري، د تعلیم له لارې نه هغه خپل حقوق هم نه شي رسېدی. یعنې تعلیم پرې بند شو، حقوق هم پرې بند شو. نو که چېرته غواړي انصاف طلب وکړي په ټولنه کې، انصاف غواړي، انصاف لپاره چغه وکړي، نو که چېرته قوانین موجود نه وي، نو هغه عدالت ته به څنګه لاسرسی پیدا کړي؟ نو داسې ده چې دا تعلیم ده، که انصاف ده، حقوق ده، عدالت ده او قوانین، دا ټول سره یو بل سره تړلي، لازم ملزم دی. نو په یو چنۍ باندې یا په یو ښځه باندې په یو ټولنه کې چې تعلیم دروازې بندې شوې، نو زه باور نه لرم او نه داسې فکر کوم او نه د دې خوشبیني به موږ ته به دوی راځي، یا هم دې ته به موږ امیدوار ناست یو چې یو ورځ به موږ ته دوی راځي په کورونو کې، به موږ ته د تعلیم دروازې به خلاصې او حقوق به موږ ته دوی ته په کورونو کې په لاس به راشي. هېڅکله موږ دې ته نه خوشبینه یو، نه امیدوار. یو د محصل په توګه چې دونه وختونه مې دونه یو کال په اندازې باندې تقریبا چې کېږي، په کال موږ په کور کې ناست یو. په دې کال کې چې دوی نه دروازه خلاصه کړې ده مکتب، نه یو کوچنی امید یې موږ ته راکړې ده. نو زه فکر نه کوم چې په راتلونکي هم دوی داسې یو کړنه وکړي چې یو ښځه یو جنۍ چې ده خپل حقوقو ته لاسرسی پیدا کړي یا عدالت ته لاسرسی پیدا کړي. نو که چېرته په یو ټولنه کې یو ښځه نه شي کولی د یو فرصت نه، د یو امتیاز نه، د شتمنۍ د ټولنې نه، یا هم د خپلو حقوقو نه چې اسلام یې ورته ورکړی ده، د دوی په نظر چې دوی د اسلام د چوکاټ په برابر دوی کړنې کوي، یا هم د اسلام په برابر د اسلام په چوکاټ کې دوی قوانین رامنځته کړي ده، نو که چېرته دوی هماغه اسلام چې دوی وایي چې دوی پلی کوي تر نسلو نسلو پورې به ښځې نشي کولای چې خپل حقوق ترلاسه کړي او عدالت ترلاسه پیدا کړي. نو که چېرې تدوی واقعا غواړي چې اسلام پلی کړي په خپل ټولنه کې په افغاني ټولنه کې په ټولو باندې اسلام پلی کړي، نو د قوانین هغه اسلام چې راکړي دي هغه حقوق چې اسلام موږ ته کړي دي د ښځو لپاره، د نجونو لپاره، د ښځې لپاره، د سړو لپاره، د ماشومانو لپاره، په ټولنه کې د اوسېدو لپاره، د تعلیم لپاره، د هر شي لپاره اسلام دین ولې شامل کامل دین دی. دې لپاره چې په اسلام کې هر یو سنه ته فکر شوی ده، هر یو کړنې ته چې ده یو قوانین یو کړنلاره ورته ټاکل شوی ده، یو اصول ورته ټاکل شوی دي. نو که چېرې واقعا دوی غواړي اسلامي شریعت په دې کې وي، پخوا د خلکو همدغه یو خوشبیني وه چې دوی فکر کوله چې که چېرې طالبان راشي نو اسلام ټول قوانین به پلی کېږي. خو متاسفانه زه به دا خبره وکړم چې دوی د کومې ورځې نه راغلي دي، پخوا چې کوم یو څه قوانین د اسلامي نظام و یا هم د اسلام په مطابق پلی کېده هغه یې هم بند کړی ده. دوی مطلق وایي چې مطلق موږ قوانین د اسلام تطبیقوو. نو که چېرته تاسو اسلام مطلق بند تطبیقوئ نو تاسو به موږ ته څه رقم وایي چې دا په اسلام کې موجوده ده که نه ده؟ موږ پرې نه پوهېږو، خبر نه یو. خو یو شی موجود وي، یو مرجع موجود وي چې موږ ته دا واضح وکړي چې واقعا دغه شی چې په اسلام کې راغلی ده چې دوی کومه خبره کوي، دوی په اسلام کې موجود دغه خبرې دي. خو دوی هغه دروازې بندې کړي چې موږ ته رهنمایي وکړي، هغه دروازې چې موږ ته خپل انصاف یا عدالت موږ ته راکړي یا خپل حقوق ته لاسرسی چارې موږ ته راښیي، هغه دروازې خو موږ باندې بند کړي دي. نو موږ په دې باندې نه پوهېږو چې دوی دغه کړنې کوي، دغه خبرې چې دي واقعا دا اسلام کې راغلی ده که نه دي راغلی. دوی خپل هغه شخصي غوښتنې په موږ باندې عملي کوي، خپل شخصي خبرې په موږ باندې عملي کوي. نو دغه یو سوال زه یو مسلمان یم، ماته پیدا کېږي، یو مسله ماته پیدا کېږي. نو زه باوري یم چې په نړۍ کې ټولو خلکو ته همدغه یو سوال پیدا کېږي. دوی اسلام دین دوی یو شی په نړۍ کې ښودلی ده چې اسلام دین ډېر زیات سخت دی، ډېر ظالم دی، په ښځو باندې ډېر زیات ظلم کوي. د ښځو لپاره حقوق پکې نشته، د نجونو لپاره حقوق پکې نشته. سړی تر ډېر حده پورې چې ده په یو داسې یو زندانه غوندې یو چوکاټ ورته برابر شوی ده چې دغه چوکاټ نه به دغه دایرې نه به ته خپل خپي نه شي ایستلی. نو ټول نړۍ ته دوی اسلام چې ده یو بل شی معرفي کړی ده. د یو مسلمان په توګه زه دې نه دا غوښتنه کوم چې د خدای مخه وکړي، هغه شی چې په اسلام کې راغلی ده، هغه قوانین چې په اسلام کې شته دي، هماغه پلی کړي. خپل شخصي خبرې، خپل شخصي غوښتنې د اسلام تر چتر لاندې مه راولئ. نه د اسلام نوم بد کړئ او نه هم د مسلمانانو نوم په ټولنه کې یا هم په ټوله نړۍ کې.
مننه کوروان سره جانې. ډاکټر صاحب د خبرونې وخت کم ده، تاسو ته راځم. لکه څنګه چې سره جانې یادونه وکړه، زما وروستۍ پوښتنه دا ده که چیرې طالبان همداسې ادامه ورکړي لکه څنګه چې اوس دوی وایي چې دوی په افغانستان کې شرعي قوانین په مطلق ډول باندې غواړي پلی کړي او پلی کوي هم، ستاسو په اند باندې که دغه ډول دوی مخکې لاړ شي او هغه څه چې دوی اوس د اسلام په نوم باندې تطبیقوي ستاسو په اند باندې، اول دا آیا واقعا دوی اسلامي احکام تطبیقوي که نه؟ دویم که چیرې همداسې مخته لاړ شي، څومره د دې امکان شته ده چې په افغاني ټولنه کې د اسلام په وړاندې د خلکو کرکه راوپارېږي؟
مننه. زه مجبوره یم تلګرافي خبرې وکړم. زه د یو ملا په توګه چې عالي زده کړې مې په اسلام کې کړې دي، د ازهر شریفو پورې مې درسونه لوستي دي، زه د یو حقوقدان په توګه عالي زده کړې د حقوقي مې په اروپا کې کړې دي، زه د یو قاضي په توګه چې د قضا کورس مې لوستی دی، زه د یو وکیل مدافع په توګه صلاحیت سره ویلی شم چې عمل کې دلته ستر منافقت روان دی. طالب دی خبره باندې باید ځان پوکي چې د اسلام د منابعو نه برداشت مختلف مجتهدینو مختلف اجتهاد کړی دی. یو اجتهاد چې د حق سره برابري دوه ثواب لري، یو د اجتهاد بل د حق در رسیدو. په پاک نیت یې کړی او حق ته نه رسیدلی بیا هم یو ثواب لري. د طالب روایت په ډیرو مواردو کې یو د دې حالتونو نه ده چې په اکثره مواردو کې حق ته نه دي رسیدلي. زه په طالبانو کار نه لرم چې په څه شي باندې باور لري، دا د په دې مبارکي، اما هغه وخت د خپل دا نظر او برداشت په ټولنه کې د حکومتي وسایلو په ذریعه باندې تحمیلولی شي چې دې مشروع وسی. دا حکیمیت د ټوپک په زور راغلی دی، مشروع نه دی. چې مشروع نه دی، خپل روایت خپل اجتهاد داسې شکل باندې په ټولنه کې تطبیقوي چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان خلکو ته به د پنجاب چوکیداری پاتې شي، دا د منلو وړ نه ده. یو حق دی بل امتیاز، یو حق دی قانون دی بل اخلاقي نورمونه. په ډیرو مواردو کې د طالب مشران د یو سلسله حقوقو د ورکولو په چوکاټ کې د امتیاز او د تراهم خبره کوي، نه دا زما حق دی، دا تحصیل زما حق دی، زه باید واخلم، زه باید ترلاسه کړم. د دې فرصت نه په استفادې سره کاش د طالبانو استازی دلته وای، د طالب مشرانو او د طالب حاکمیت ته چیلنج ورکوم، یوه میاشت ما ته وخت راکړي، په دې تمامو مواردو کې زه څه شی نه وایم، نه اختراع کوم. مدافعان منافع ملی غیر حزبی حرکت د سلهاو قدرونه لري، دا او زه په یوه میاشت کې دا سیستم حقوقي په داسې شکل چې د اسلام د اصولو سره برابري دوه درېو فرمانونو باندې تنظیمولی شو. دې خاطر باندې دلته ستر منافقت روان دی. همغسې مې چې په ابتدا کې وویلې، اولین فرمان صادرول په کار دي چې تېر قوانین په هغو مواردو کې چې موږ ملغا کوو د اعتبار وړ دي. دا په یو ټولنه کې د لا قانوني حالت ختموي. متاسفانه طالبان د دې جرأت نه لري. هر ورځ مو په تدریج سره په هغه مواردو کې چې پیدا مو کوي چې کوم شی د اسلام د اصولو سره مخالف دی، فرمان صدر کې دم لغوه شو. اما داسې نه شي کېدلی چې تمام صفر سره ضرب کوو، دا ټولنه د بحران سره مواجه کوو، لا قانوني سره مواجه کوو. دا له سره د دولتداري په اصولو خبر خلک نه دي. زه به یو مثال بلم راوړم، بیا به رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتې کورس د ترافیکي لوسته ده، د دې په ځای چې کلی جوړ کړي چې زر مشکله حل کړي، د ازي د موټرونو د کنټرول باندې ولاړ دی چې دا موټر لایسنس لري که نه لري. بابا خو یو مامور دی او شوبې شوې، ته خو رئیس د ترافیک نه شوې، ته خو په دولتداري له سره په دې خبر نه یې چې معاش اخلي د رئیس د ترافیک او کار کوي د آمر د تفتیش ده لسانسینو. دا نشی که دلی دا لسره پا دولتداری خبر ندی، پا قانون خبر ندی، پا حاکمیت خبر. تو کم مسلمان برا تا او خیه چه اوه چه منگا اسلامی شریعت تدبی قول نگوارو، دا سه مسلمان ده سره کلمه اوهی. اما دا پا دا سه رقم پا دا سه منافقت بنده نکیگی چه دا وطن دا بحران سره مواجی که او نهایت امر که پا بی علمی پا بی دا نشی بنده پنجاب چوکیدار جوړي، دا د منلو وړ نه ده. هغه ځواکونه چې په طالبانو کې په دې وطن زړه درد کوي، اسلامي په اسلام یې زړه درد کوي، د اسلام د تطبیق دپاره کار کوي، دغه رقم باندې چې دوی روان دي، دا وطن د تباهۍ سره مواجه کوي. او هدفمند اسلامي افکار و نظریه په قطعي ډول په نړۍ کې بدناموي او مړه کوي. د دې دپاره هدفمند کار پکار دی. متاسفانه د طالبان په دې خبره باندې هم دا د واقعیت د خبرې، دا د عمق د خبرې. متاسفانه د اورېدو غوږونه چې اسیر وارد کړی شي.
متاسفانه ډاکټر صاحب کور دې ودان، ژوندۍ اوسې. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو، د دیني او حقوقي چارو کارپو صلاح الدین سیدی، د ښځو د حقونو فعالې اوږې میل، او د پانتون محصلې سریا نه، همدارنګه له تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. تر بلې خپرونې ښې چارې.
اے وایم کور دے لگا لے ڈاکٹر عاشق اللہ خان، لگا چھ دئی مات مصیبت نہ تر پوزے رسی دلے
یار چنار گلا سدر تھوے پر اختیار چھ دے مصیبت نہ اور اگستے نہ پوے کم چھ سور سرا وکم
درنو وری دوں کو دا چھ مات مصیبت عاشق اللہ ل پارا سکولان کرلی دئی لوڑانگی ریڈیو ڈرامہ کے دا آزادی ریڈیو ل چھپو مے روی
دہی لوڑانگ ریڈیو ڈرامہ دا آزادی ریڈیو پلنڈ چھپو نو نہ سیویش او زویش مترو چار شنبه د سهار له لس نیمو تر یو لسو بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
Yeah.